درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پیل کې په موکلې د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له گاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري آژانس رپورټ ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د جورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوي دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو این هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزت ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې دبليو اف پی 6250 میټریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د دبليو اف پی د افغانستان د څانګې د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کروپ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستاني پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان آی ایل او پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا اے آی ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډېر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بې پیلوټه الوتکو تازه حملو دوه کسان وژلي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بې پیلوټه الوتکو حمله وکړې چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والي اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. دغه هیواد کې د یاد ادارې د اړیکو مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې د یاد موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 میټریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
روسته نه هغه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشري مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخ تېره خوراکي توکي وارد کړي. په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي راډیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د اړیکو مسؤل فیلیپ کروف د چهارشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دا توکي دوه کاله وړاندې وارد شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
د 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځنګړو مغزي خورو په بسبندۍ کې د ځینو بنظمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لا نورې څېړنې پیل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهېدو وروسته په دوامداره توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړې کړي چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تېر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیره خواړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم دغه هیواد ته 6,500.6 میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ادارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د 5,500.8 میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تېرو توکو د خوندي او مسؤلانه تصفیې لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره یې خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خوندې خون کې حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلی کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خوندې کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوی دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلی او محلو کې چې کم شین توجه کړي یو څه اندازه بې کیفیته او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تلین انتقالول او کله باید دلته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دي. مانه وخت یې دی او په کلی ولس کې چې کوم مواد توجه شوي دي د نورو لپاره ډبلیو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچو مې تیری وو ترخشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلق چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه دي یا وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي او موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نور شي د قابل د استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه د ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي.
دا افغانان د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته پکتو یادې مرستې مهمې او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دې په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خواله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې دا وې سوې وې چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځواکۍ د درملنې حلوه او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځانګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسېدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي، چې ډېری همدا مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي کور په پور چلوي. دوی وایي څه چې لرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وایي ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی جا بسیار سخت از قیمتی است، قرض خود پرداخت کده نمیتونم.
میرویس و دای چه دا امریکا متحده ایالاتو تا دا تک لپاره پیدوه کیس لری لطیرو دریو کلونو راهی سیده پاکستان پا پلازمین اسلام آباد کی میشتی. وی اسلام آباد کی کدوال سخت و سونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوز پور همسوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی راژیو تخپلا دا تنگلاسی کیسا کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 روپیه مرا معاش میدم.
د اوبو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري معاش راکړم چې 50 ډالر هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک کیس لري وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ځوان په قرض باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو دی غوي زون نور هم په خرابیدو باندې څومره سرمایه چې دلودله هغه تقریبا په ټوکلو کې مصرف شوله. یعنی نور څه نشته چې مصرف کو خپل روزمره زون نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکو هم وایي ډېری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي، خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته افغانان ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګرېوان دي او سرمایه ورسره راغی ټوله خلاصه کړې. کسته د خرڅولو هغه خرڅ کړي دلته مصرف کړي نو اکثره قرض تقاضا کوي. موږ چې قرض ورکو قرض په وخت نشي پوره کولای موږ ته نو ډېر مشکلات سره مخ دي. میاشت په میاشت خلک ویزه اپډیټ کوي په دې باندې پیسې ورکوي که اوس غټ فامیلونه لري نو هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه ښار کې بل افغان خوراک پلورونکی حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه. همه مردم میاد پیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که بر ما میگه که ما می قرض خور میاری.
د خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی. لموږ چې پور واخلی وای راوړی بیا نه راوړی. ورته هم چپسې ولاړ شو ډیر ضروری کو ځکه اقتصادي وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای. د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای. جریمه کیږي د مسلمانانو.
کرایه خانی خود پوره کنه پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشي مسلمانانو.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډېری اقتصادي ستونزې لري او په خبره خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په 16 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستۍ حملې پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه کړې ده چې خپل غچ باخلي. یو پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جیشنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جیشنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیموونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدراعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکېچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله او صدراعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ییزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ عصمت څاروان د سیمه ییزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړي. نوموړی د دې مرکې په سر کې د همدغې پوښتنې ځواب وایي.
د دواړو هیوادونو د اټومي قدرتونه واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته شي ولې در لپاره چې هلته موږ افغانان مهاجرین زخته ډېر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکی هیواد ده او زیات متضرر کېږي که چیرې دغه جګړه رامنځته کېږي. دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو اوس وګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې جنگ رامنځته شوی دا څومره دنیا پکې متضرر شوی، د ټولو بخشو قیمتونه زخته لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا پکې متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر حد دې حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي، مګر برعکس داسې ویل کېږي مثلا ٹی ٹی پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډره ده چې ویل کېږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کېدی سي چې هند دوی سره لا ډېر همکاري وکړي او پاکستان کې زخته نه حملې رامنځته کیږي او د دې په څنګ کېدی سي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. یعنې دوی کویدای سي چې مثلا دوی د پاکستان مینځ مشکلات ملک اختلافات رامنځته کړي او د دې په څنګ کې پاکستان هم کېدی سي وکولای سي چې هند هغه مسلمانان چې د هغوی وهڅوي د هند مقابله لپاره مودي چې دا موتاسو وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت ښیي او په دغه اساس کې همداسې برعکس پاکستان هم کولای سي چې دغه مینس کې بیا مسلمانانو مینس کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي مګر برعکس دوار ملکونه د دوی کورنۍ مداخله کې کېدای سي هم د هند پاکستان مینس کې او پاکستان د هند هند د خلکو په مینس کې کېدای سي چې یو څه اندازه او د دې په څنګه په افغانستان کې په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغسې ملکونو کې یا بنګلادیش کې بیا دوی کولی سي چې هغه سیاست هغه جنګ دغه ملګونو ملکونو ته انتقال کړي یا اقتصادي یا نظامي.
په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان له یوې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له بلې خوا د جی ټي پي او بلوچ بلتون غوښتونکو له بریدونو سره مخامخ دی چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمامه شي؟
او دا یو واضح خبره ده. دلته کېدای سي چې یو د هند دلې پر اساس وخت کې د جنگ بهانه به کېدای سي دا وو سي چې هلته د اوبو بندول سند لپاره خلکو دهقانانو لپاره کېدای سي چې غټ تاوان ووسي کله چې هغوی متضرر سي اقتصادي مشکلات رامنځته سي، نو بینان کېدای سي چې هغوی د حکومت مقابل کله چې نه اقتصادي وضعیت خراب سي د خپلو ولسونو د حکومت مقابل کې جګیږي او نامنی دې رامنځته کیږي. نو یو د فکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګ کې او زراعتي مل ده بیا خاصا په سند او پنجاب کې دا یو مشکل ورته هند له خوا نه جوړېږي دی سي یو او بل کېدای سي چې یو اقتصادي مشکلات زخته ډېر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده. نو بیران کېدای سي چې هند لکه څنګه چې پاکستان سیاسون دوی وایي چې ټي ټي پي او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې دله چې دا د هند له خوا نه سپورټ کېږي کېدای سي چې دوی لا پسې قوي کړي او نو په اساس کې کېدای سي پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامنځته کړي او کورونه جګړې ته واسوي او اقتصاد یې ډېر سخت ضربه ورکړي سرمایدارونه کوونه کولی سي چې پاکستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ته په افغانستان کې هم کېدای سي چې دوی هغه یو ډله چې بل ډله سره هماهنګي لري کېدای سي دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم ډلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم د اندازه نامنی رامنځته کړي ولې د لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ مخته ویسي. بینان په دې جنگونو دواړه کې متضرر کیږي خو پاکستان کې د سخت ډیر متضرر شي.
د سیمیزو چارو کارپو آصف صدیقی ازادي رادیو سره د هند او پاکستان د روابطو په اړه خبرې کولې. اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانشیز ویلي دي چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅېړي. دا پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیول سره لدی چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خند سبب شوې ده. د سه‌شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. برښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیون مصرفونکو برښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب دی چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وي. نو مو وړي زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نښه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید له امله شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایه مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پریکون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ له غړیو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمی له امله په لګېدلې اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش د بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتوچا تمځای کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړو. ډېرې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر 11 بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور رستول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50 زر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یو ان ایچ سی آر د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یو ان ایچ سی آر د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ښځو او نجونو سربېره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پرشته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړي، هغه چې لال وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه ویستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دې ورته د سرپناه زمینه برابره شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره کوم ته دلته جای کور راکړ شي نو ډېره مهرباني به ډېره ډېره مناله به وروره. ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دی نه قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاقې نوم یې زده ده نور مې ولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي مثال چې موږ سکنت پرا شي نو ډېره منله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتي ازادي راډیو ته وویل
موجود ایران په زور را وستو را دی مرزی کرو او وستزیات ستونزو سره مشکلات سره لاس و گریوانیو او وسهرات ولایت کیو. اصلی از موږ هیله مندی چې موږ سره مرسته وسی موږ سره دیار زلمونه وسو د افغانانو سره په ایران او پاکستان کی.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د ثبات درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یو ان ایچ سی آر ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفه ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنه درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس تویم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده، دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی. دغه اروند به موجب تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو ده سمانیان په حق لده. سمانیان د سمان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سمان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سمان خدات نومېدی، چې دی په 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجری قمری کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار به هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغه څخه یې حکومت ودیوي. امر بنه الی سفاری هم اونیوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو، او ورسره دغه پیښه بیا عباسی خلیفہ متزد ته د حکومت فرمان ولېږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سمانیانو په عباسی خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسی خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسی خلافت څخه وشو دی، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسی خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه، چې دغه جملې څخه لکه د تبریستان د علوی سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی ووژي، چې تبریستان یا اوسره تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او یا د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تلویدي سترند پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د اتو کلونو د امارت څخه وروسته یا د اتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د د پسې ځایناستې څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستې یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستې سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدي، چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 کاله وه، د سماني دولت عسکرو په سیستان کې د صفاریانو هغه کوم پاتې شونې یا هغه کوم پلویان چې پاته وه، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه، او په دې نشته یا په دې جګړه کې سماني دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سماني بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مړۍ د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته، یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سماني حکومت تر 395 قمري کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري، او په دغه وخت کې بیا وطن سماني مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 395 قمري کاله پورې وطن نور کسان واکمنۍ ته رسیږي، او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سماني دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي، چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي، او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدېږي، او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځه ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوې ده، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي، او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله، او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود. چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریف صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شیدورو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډیر لوی بدلون رامنځته سو. دغه د نظم او نثر په برخه کې ډیر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سمانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګ د سمانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه. یعنی یو ډیره ښه فضا، یو ډیره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وځلېده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا او همدارنګ لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي د ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد مدرودی کی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعیم تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشغال عالم د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلام د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینۃ العرب لقب ورکړی وو او همدارنګ لسګونه نور پوهانه او هوشارانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین درې سوه پنځوسم کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلودی او غوښتل یې چې د خپل خوښي شهزاده واک ته ورسوي، خو ورته توانه دي ځکه د خپل لشکر سره غزنی ته ولاړی او دغه شاري د خپل مرکز په توګه غوره کړی. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزی اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زندانی کېدو څخه وروسته د الپتګین د خوا واخیستل سو او د نموړي د هوشیاري له کبله د الپتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د دز څخه وروسته بیا بلکتاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره شی اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکی افسران او سرتیری د توحد سوال چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شهر د بوست، یعنی د بوست شهر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سپتګین مړ کیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګ د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځه وړلو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنۍ ډیره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل. او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګ خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کې شوه او دوی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یو یې الپتګین و ورپسې سپتګین و همدارنګه اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ تاسو د مختلف موضوعات اړوند بحث وکي او د هر موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسو د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هر موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسو قرباني بحث وکي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسو معلومات لاسته راوړی وي او د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره سره درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس سپیشل نامه سلام الله علیکم. هیله می ومنې در نو زکون کو هیله د چرو حاضر بیاست او خو مو د دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح لاستویم. هیله د چنن ورځ هم تل وس را خرنی شه بار سره مل اوسي. د تیر درس په دمان مل وس د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو. د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1309 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه بریشی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي. په همدغه طریقه بیا د ولسی لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي. هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهی او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیره ډېر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه غړي. په ځنګړې ډول سره په میوان کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشویش نور هم پسې دی چې خپل شتون په افغانستان کې لازم نه غړي. او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغوی د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ضروري په افغانستان باندې حمله وکړه او د ماته خوړه نو دغه پیښه یو اړ بیا تکرار نسی. دی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې تر لاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزو حل کړي نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات وو چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پادشاهي د 901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرست ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنۍ زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شوونې او روزنې کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان د دې باندې وته واندی چې مرکزی دولت بیا رجوندې کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللی و هغه یو ریبیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامستسي او هغه د مینځ یوړل
مگر په خوښی دي سره د ډیورند ماهیدې لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاسه ورکړې او دغه د ډیورند ماهیده چې وه دا یوه ډیره شرمونکې ماهیده او زموږ د هیواد دپاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1993 میلادي کال کې د یو شپږ کسیزه هویت چې د هغه هیئت چې د هغه مشري د برتانیا د بهرنیو چارو د سکرټر ماری میر ډیورند پلاسکی و او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لارې افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسری څخه په ډیر جدي ډول سره یې عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه ماهیده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه ماهیده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي ماهیده امضا کوي او مني چې دغه ماهیده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و. اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې خلاص وهنه نه کوي. تر څنګه د اسمار سیمي او د هغه پورته د چنګ تر سیمي پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات باجوړ چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري او د افغانستان حکومت د وزیر او د اور په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه شي کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل شي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک شو او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رائے او نظر په دغه حق له واخلي دغه ماهیده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی بیا بخارا ته پناه واخسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و د ټینګار ویش چولنه پرته د شونې ورځنی څخه پرمختګ نسی کولای او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه وه. د چې د معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضی، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه چې د هغه بدبه ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لایحه او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریده چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل غزنی او کابل جلال آباد او لغمان لاره هم جوړه سوله او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدي د بمبئي څخه دغه موټران رانیول سول او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته واستول سول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالله په نامه باندې یوه فابریکه جوړه سوله چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې تر څنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړه سوه چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډېر برق یې نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانېدي چې ارګ روښانه کړي یا ارګ ته برق ورکړي چې بیا وروسته توربینونه هم ډېر سوال او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي د هغه دپاره یې ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل او امیر د 1918 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح دپاره د جلال آباد ته د بهیانو د ښکار کولو دپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواڅخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه و، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوسه شي سي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي او امیر خپل هم په دربار کې پایښ اشرت باندې دوبې او د هیواد حالات څخه نه خبرې چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي د خپلواکۍ د منځ تلل تر څنګ د اداري فساد زیاتوالي بی عدالتي د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده د خلکو ستونزې نورې هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او د خو بده نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی په پای کې دوی فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځي جوړه سوله د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې بدله سوه. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند د چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د اوګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامنځته شوی دی چې د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره شوه او 30 کسه وه، په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکو کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دوی ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول، بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، دوی د امیر حبیب الله خان د کلیزې په شپه باندې په شور بازار کې
قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي کله چې د امیر موټر رانځل کیږي نو پر هغه باندې دزې کوي مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین بیرته نیول کیږي په ارګ کې زنداني کیږي چې بیا څو خروسته د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي تر راتلونکي درس پورې مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
جن نرشا ایز مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب پوخلو دے سبق پور سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپو فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے